درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې به واوري په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکي طالبانو ته ورنکړل شو طالبان په خبرګون کې وایي
په دې کې د جنو هوادونو سیاسي ملحوظات په نظر کې نیولې دي
یو شمیر مدافع وکیلانی او څارنوالانی وایي قضای اداره فلج شوی
مخکې چې دا خزینه څارنوالانی او وکیلانی وي د دې لپاره چې هغه زموږ همجنس وي بلې ټول ستونزې مو ورته ویلې شو
د دولت کارکونکو وایي طالبانو لښمنې سره سره معاش نه دی ورکړی
درې میاشتې کې چې موږ معاش نه درخست دی په ځای او
د درې میاشتې معاشات ترجمنه کړې د اجرا کړې نه دي
معلولان هم د تورته شکایت لري
یو معلول چې وخت پې نه وسترګې نه لاسې نه پخې نه څونه مشکلات باندې هغه دلته ژوند تیروي
خو تر هر څه وړاندې بوره بولم د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی چمتو کړی دي
ملګرو ملتونو تصمیم نیولی چې د پخواني افغان دولت استازولي خپل کار ته دوام ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ناټو متحدین په افغانستان کې د داعش خراسان په شمول له ترهګرو ډلو سره په مبارزې باندې تمرکز لري او په هند کې پرون دوه فیلان یو ریل ګاډي وهلی او مړ کړي دي پوره خبرونه په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنکړل شو په دې اساس په دغه سازمان کې د پخوانی افغان دولت استازولي خپل کار ته دوام ورکوي دی استازولي هم په خپل ټوټر لیکلی د ملګرو ملتونو د اعتبار لیکونکو کمیټې په یاد سازمان کې د افغانستان څوکۍ پاکله خپل پریکړه وزندوله استازولي ویلي په دې اساس به د افغانستان د اسلامي جمهوریت نمائندګي خپل کار ته دوام ورکوي غلام محمد اسحاق زای چې د پخوانی دولت استازې دی په خپل څوکۍ پات شو په ملګرو ملتونو کې د سویډن استازې او د اعتبار لیکونکو نو د نه کسیزی کمیټې مشرې آنا کارین انستروم تر بیگانه غونډې ورسته ویل دوی د افغانستان او میانمار په اړه پریکړې ځندولي د پخواني ولسمشر اشرف غنی مرستیال امر الله صالح هم د ملګرو ملتونو له دې پریکړې هرکلی کړی هغه ویلي په دې سازمان کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د استازولۍ دوام او د بیرغ رپان د ساتل د خبره د هغو ټپونو لپاره مرهم دی چې طالبانو افغانستان ته وراړولي خو د طالبانو لخوا دې څوکۍ ته نومول شوي سهیل شاهین په یو ټویټ کې ادعا کړې چې دا څوکۍ په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د استازولۍ مشروع حق هغه زیاته کړه په دې پریکړه کې د ځینو هیوادونو سیاسي ملحوظات په نظر کې نیول شوي ملګرو ملتونو د نړۍ له ډیرو زیانمنونکو سره د مرستې لپاره د یو څلوېښت میلیارد ډالرو غوښتنه کړې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د راتلونکو اړتیاو په کلني سند کې چې نن یې خپور کړی ویلي دا یو څلوېښت میلیارد ډالره په شاوخوا درویشتو هیوادونو کې یو سلو درې اتیا میلیونو کسانو ته د ژوند ژغورونکو لاسنیویو لپاره اړینې دي ملګري ملتونه معمولا د خپلو مرستندوی پروګرامونو لپاره د نړۍ له بډایه هیوادونو او تمویلونکو خیریه بنسټونو د مرستو غوښتنه کوي د اوچا په خبره افغانستان د اړمنو او زیانمنونکو هیوادونو په سر کې دی ځکه د خلکو اړتیاوې پکې په بېساري کچه مخ په زیاتېدو دي د اوچا ادارې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې څلېرویشت میلیونه کسان چې دغه هیواد چاوخوا پنځه پنځه فیصد نفوس جوړوي ژوند ژغورونکو مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې نه میلیونه له قحطۍ سره مخ دي د ملګرو ملتونو ادارې او همکارانو یو وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې د 2022 کال په مخه له خلکو سره د مرستو لپاره څلور نیم میلیارد ډالرو ته اړتیا ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د ناټو متحدین په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې په شمول له ترهګرو ډلو سره په مبارزې باندې تمرکز لري انتونی بلینکن دا خبره پرون د لاتویا په مرکز ریگا کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې وکړه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت له ختمېدو درې میاشتې وروسته متحدین د داعش خراسان په شمول له ترهګرۍ سره په مبارزې متمرکز دي او موږ هڅه کوو د ناټو لپاره یوه نوې ستراتیژیکه تګلاره برابره کړو څو ډاډمنه شي چې متحدین په یو بدلیدونکې نړۍ کې نویو ګواښونو سره د مبارزې لپاره چمتو دي بلینکن له افغانستان سره د په بخنه سره بلینکن ل افغانستان د خلکو درایستلو په ماموریت کې د ناتو لغړو مننه وکړه چې په ګډه ل امریکا سره د سباندې یو لکو شل زره کسانو پرایستلو کې مرسته وکړه. نن سهار شاوخوا لس بجې کابل د یوې بلې چاودنې شاهد و. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت بیان سید خوستی ازادي راډیو ته وویل دا چاودنه د کابل ښار د لسمې حوزې اړوند د سلیم کاروان په سیمه کې د سړک د غاړې د ماین له امله وه. ښاغلي خوستی زیاته کړه چاودنه کې چا ته زیان نه دی اوښتی، که څه هم عیني شاهدانو په سیمه کې د پرلپسې ډزو خبر ورکړی خو طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په روانه اونۍ کې په کابل کې دویمه پیښه ده. او د هند په آسام کې یو ریل ګاډي دوه فیلان وهلي او مړه کړي دي. د هندي رسنیو د راپور له مخې دا فیلان پرون د موریګاو په سیمه کې له ځنګلونه د خوړو په لټه بهر وتلي وو چې د یو ریل سره ولګېدل او ځای پر ځای شول. د آسام په ځنګلونو کې شاوخوا شپږ زره فیلان اوسي چې په وروستیو کلونو کې د خوړو په لټه هستوګنو او ښاري سیمو ته هم راوځي. د هند د ځنګلاتو د ساتنې د ادارې د راپور له مخې له 2009 تر 2020 کال پورې 112 فیلان په آسام کې په طبیعي پیښو یا هم ترافیکي حادثو کې مړه شوي دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه او نور موضوعات د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې موندلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. د ملګرو ملتونو د اعتبار ورکولو کمیټې پریکړه وکړه چې د اوس لپاره د افغانستان د استازي په توګه طالبانو ته څوکۍ نه ورکوي، خو طالبان یې د نړیوالو اصولو خلاف چاره او بې عدالتي بولي. د ملګرو ملتونو سازمان استازی توپ ته د طالبانو د حکومت نومان سهیل شاهین ازادي رادیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د اعتبار کمیټې په دې پریکړه کې د هغو هیوادونو سیاسي ملحوظات په پام کې نیولي چې غواړي پر افغانستان خپل غوښتنې تحمیل کړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د اعتبار ورکونې کمیټې پریکړه کړې چې د اوس لپاره په دغه سازمان کې میانمار او د افغانستان استازولي لپاره طالبانو ته څوکۍ نه ورکوي. په ملګرو ملتونو کې د سویډن سفیر انا کارین انستروم چې د دغې نهه کسیزې کمیټې مشره ده، د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دا پریکړه په دې معنا ده چې د افغانستان طالبان او د میانمار جانتا ته اجازه نه ورکول کیږي چې د اوس لپاره په ملګرو ملتونو کې د خپلو هیوادونو استازیتوب وکړي. خو د ملګرو ملتونو سازمان دغې څوکۍ ته د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو نومان محمد سهیل شاهین ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د ملګرو ملتونو دا پریکړه د دغه سازمان د اصولو او د افغانستان د واقعیتونو خلاف پریکړه ده.
د اعتبار د کمیټې فیصله نه د ملل متحد د اصولو په اساس ده او نه په افغانستان کې د واقعیتونو په اساس، بلکې دا یو غیر عادلانه فیصله ده. په دې کې د ځینو هیوادونو سیاسي ملحوظات په نظر کې نیولې دي، هغه هیوادونه چې غواړي د افغانستان په خلکو باندې خپلې غوښتنې تحمیل کړي.
ښاغلی شاهین ادا کوي چې د سازمان نه د ځینو هیوادونو د فشارونو او سیاسي ګټو د ترلاسه کولو په هدف کار اخیستل کیږي، چې په خبره یې دا د سازمان باور ته زیان رسوي. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د اعتبار ورکونې کمیټې داسې مهال د سازمان کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو نومان ته د باور لیک ورکول ځنډولي چې دا مهال طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راهیسې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر نظام دایمي استازی غلام محمد اسحاقزی کوي. طالب چارواکو وړاندې په ځلونو ادا کړي چې دوی د سازمان کې د افغانستان د استازولۍ لپاره ټول شرایط پوره کړي دي، هغه څه چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه یې کافي نه بولي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو د نوماند استازي سهیل شاهین په یو ټویټ کې ویلي و چې د یو خپلواک افغانستان درلودل د افغانستان د خلکو مشروع حق دی. د دې لپاره چې دوی د لسیزو راهیسې مبارزه وکړه، ولی دوی باید د بندیزونو، فشارونو او ملګرو ملتونو کې له څوکۍ بې برخې سي، ځکه دوی یو داسې افغانستان غواړي چې له اشغاله پاک او د نړۍ له هر هیواد سره د متقابلو ګټو پر بنسټ مثبت اړیکې ولري. بلخوا طالبان داسې مهال د ملګرو ملتونو په سازمان کې د استازیتوب د اجازې غوښتونکي دي چې لا هم د دوی حکومت تر اوسه د نړیوالو له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی. هغه څه چې طالب چارواکو په همدې هدف د سیمې او نړۍ هیوادونو نه په وار وار غوښتنې کړي دي. خو د نړیوالو اړیکو ځینې پوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي طالبان اوس مهال د ډیپلوماتیکو اړیکو د نړیوال کنوانسیون له مخې دا حق لري چې په دې سازمان کې څوکۍ خپله کړي. د دې ډلې پخواني ډیپلوماټ او په لندن کې اوسني حقوقي سلاکار عزیز الدین معارج د ملګرو ملتونو د دې پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ملګرو ملتو سازمان نسی کولای چې دوی غړیتوب هلته لغوه کړي، ځکه افغانستان عضویت د ملګرو ملتو سازمان دا چې نړیوال افغانستان په رسمیت پیژني که نه پیژني دا بل بحث ده. مطابق کنوانسیون د ویانا او شیکاګو د ډیپلوماتیکو اړیکو دا په د ملګرو ملتو په منشور باندې کوم اثر نه کوي. که چیرې کوم داسې شرایط په نړیواله کچه لکه نقص د حقوق بشر یا مثلا توریستي اعمال دا طالبان که چیرې په دې باندې متهم وي او په تور لیست کې، د ملګرو ملتو سازمان دا دلیل باید په نړیواله کچه باندې ارائه کړي.
ښاغلی معارج وایي د طالبانو د دولت جوړول، حاکمیت او د امنیت شتون هغه موارد دي چې د دې سازمان د منشور له مخې د یو هیواد د استازو په توګه خپل غړیتوب ولري. خو وړاندې نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو سازمان چارواکو څو ځلې ټینګار کړی تر هغه چې په دغه هیواد کې په بشپړ ډول بشري حقونه خوندي نه سي، ښځو او نجونو ته د تعلیم او دندو اجازه ورنکړل سي، دوی به د طالبانو پر حکومت د اقتصادي بندیزونو تر څنګ سیاسي بندیزونه هم دوامداره ساتي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
که څه هم طالبانو نږدې لس ورځې وړاندې ویلي وو چې ژر به دولتي کارکوونکو ته د دریو میاشتو معاشونه ورکړي، خو یو شمېر دولتي کارکوونکي وایي لا هم معاش نه دی ورکړی شوی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ورځ تر بلې له اقتصادي پلوه د ژوند کړاوونه زیاتېږي، خو طالبان بیا په خپلو کړیو ژمنو ټینګار کوي او وایي چې ژر به مامورینو ته معاشونه ورکړل شي. جزئیات په دې راپور کې.
سره له دې چې طالبانو لس ورځې وړاندې ډاډ ورکړی و چې ژر به دولتي کارکوونکو ته د دریو میاشتو سنبلې، میزان او عقرب معاشونه یو ځای ورکړي، خو لا هم دولتي کارکوونکو خپل معاشونه نه دي ترلاسه کړي. د دولت یو کارکوونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له اقتصادي اړخه یې ژوند ورځ تر بلې سختېږي.
درې میاشتې کېږي چې موږ معاش نه دی اخیستی یو، ډېر په مشکلاتو سره مخامخ یو. یاره زموږ کور چې دی کرایې دی، تر اوسه پورې کرایه ورکړی نه یو. دی فازیاب او کور کې اصلا خرچ مش نشته، کور کې خرچ نه لرو، نو دی په تکلیف یو. هر ورځ چې وګوري چې دغه کور والا کس را لېږلی دی چې کرایه راکړه، څنګه وکړو؟ ډېر په مشکلات سره مخامخ یو.
د دولت بل کارکوونکي چې د ښوونکي دنده پر مخ وړي وایي طالبانو یوازې ژمنه وکړه خو عملي بڼه نه لري.
دا چې طالبانو د درې میاشتو د ښوونکو د معاشاتو وعده کړې ده، خو لا تر اوسه پورې دوی موږ ته هیڅ معاشات نه دي راکړي دي او نه یې اجرا کړي دي. یوازې د اسد د میاشتې هغه څه د غنی د دورې د ښوونکو معاش پاتې وو، یوازې همغه موږ ته تقریبا یو میاشت مخکې اجرا کړه، هغه موږ ته راکړل. خو لا تر اوسه پورې دوی څه د درې میاشتې معاشاتو ژمنه کړې ده، اجرا کړي نه دي.
دغه دولتي کارکوونکي په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته ډېر افغانان د خپل د ژوند شپې او ورځې په سختۍ سره تیروي. بیکاري، فقر، د اړتیا وړ خوړو ته نه لاسرسی هغه ننګونې دي چې نړیوالې پاړه جدي اندېښنې ښودلې. د خوړو نړیوال پروګرام څو ورځې مخکې وویل که د ژمي په راتګ سره د بشري مرستو لړۍ په افغانستان کې چټکه نه شي، شاوخوا 22 میلیونه افغانان د خوارځواکۍ له جدي خطر سره مخ دي. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون هم تازه پنجشنبه خبرداری ورکړ چې سږ کال افغانستان د وچکالۍ له امله له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ او که کافي مرسته او رسیدنه ونه شي، هیواد به له بشري ناورین سره مخ شي. خو د طالبانو ویاند او اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیا وایي د ټولو دولتي کارکوونکو معاشونه به په نږدې وخت کې ورکړل شي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه موضوع یقیني ده، معاشات شروع کیږي صرف په بهي نهایي حد کې رسیدي مالی وزارت نه انتقال شي بانکونو ته اعلان وسي، هغه ته موږ نږدې سوي او معاشات به ورکول کېږي د ټولو ادارو.
له نن شاوخوا څلور میاشتې وړاندې طالبان په افغانستان واکمن شول. له دغې مودې راهیسې افغانان په ځانګړي ډول دولتي کارکوونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شول. په دغه موده کې د دولت ډیری کارکوونکو خپل معاشونه نه دي ترلاسه کړي او دا چې کله به یې ترلاسه کړي ښایي دغه پوښتنه د وخت په تېرېدو سره ځواب شي.
یوازې دولتي مامورین او معلمین د معاش غوښتنه نه کوي. په کونړ ولایت کې د تیرو جګړو معلولان هم وایي په مخکینی حکومت کې ورته د میاشتې یو اندازه پیسې ورکول کېدې چې تر یوه حده یې ګزاره پرې کېده، خو د طالبانو له راتګه وروسته دا معاش پرې درېدلی دی. معلولان وایي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
50 کلن شاهزاده نبینا د مینچاودنه کې خپل دواړه سترګې او یو پخه بایللې ده. ورته لسکسیز کورنۍ ورپغاړه ده، خپل هیڅ نشي کولای. وای په خوای د حکومت په ماش گزاره کوله، خو له کومې ورځې چې د معلولیت ماش بند شوه ستونزې زیاتې شوې دي.
چې تیر رژیم موږ ته پیسې راکولې په کال کې 80,000 روپۍ او څه چاره پر زموږ کېدله، هغه څوک چې درې څلوېښت کالو د ناخوالو نه راپاتې دي، معلولین دي او کوشهیدان دي. دا چې دی ته بچیان اور پغړل دی او اوس شپې ورځې په معلولیت کې تیرې. نو دولت مور پلار دی، دولت غنی دی او ان شاء الله موږ دی له چې موږ ته اسلامي امارات زموږ شهیدان او معلولین د افغانستان ته به حق ورکړي او بودیجه به وته بیلی.
دا یوازې شاهزاده نابینا نه دی چې جګړې تری دوسترګ او یو پخا خسته، بلکې د هغه په سیر په زرګونو نور افغانان شته چې جنگونو او بمونو له خوګو اندامونو به برخه کړی دی. 45 کلن دین محمد یو لاس او یو پخه په جنگ کې بایللی ده. نن سبا د ژوند سختې غالي وای
چې یو روغ سړی ته یو پامل ور پغاړی څونه په مشکل سره اختی، او یو معلول چې وخت پی نه وسترګې نه لاس نه پخې نه څونه مشکلات باندې هغه دلته ژوند تیری. د یو معلول د ژوند کو تاسو خبر شي به تاسو به
په کونړ کې د معلولینو اتحادی مسؤلین وایي په یاد ولایت کې نږدې 10,000 معلولین شتون لري چې پخوا به هر یو ته د معلولیت په اندازه کلنی معاش ورکول کېده، خو اوس ترې بے برخې شوي دي. په کونړ کې طالب چارواکي وایي ټولو معلولینو ته به یې معاشونه ورکوي او هیڅوک به ترې بې برخې نه پاتې کیږي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور ریاست لپاره د طالبانو رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادی راډیو ته وویل
ټول څومره معیوبین چې دي داغه به دوباره نمونه به لیکل کیږي، د کوم چې لیکل شوی داغه به کتنه کیږي. ټول مسولین په ټولو ولایتو کې موظف شوی دي چې دغه ډېر زر تر زر لیدنه وکړي، دغه لیستونه برابر کړي، کتنه په دې خاطر وکړي چې واقعي هغه دغه مشکل لري یا روغ سړی خو چا معیوب نه دی لیکلی. معیوبین دې مطمئن اوسېږي چې څه حقوق مخکې هغه ته ملاوي د لغه به ته ان شاء الله وسم ملاويږي.
په کونړ کې په داسې حال کې د جګړې معلولین د ماشونو بندې دوه ستونزو زیاتې دوه خبره کوي چې د هیواد په هر برخه کې جګړو په زرګونو کسان معلول کړي او ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي دي. دوی ته د کورنۍ نفقه ګټل هم ورپغاړه دي. اوس چې افغانستان د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی او د خوراکي توکو نرخونه هم لوړ شوي، نو بډای افغانانو خیریه ټولنو او مرستندویانو ته پکار دي چې د نورو اړو افغانانو ترڅنګ د معلولو او مجبورو کسانو لاسنیوی وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
یو شمیر هغه مدافع وکیلان یو څارنوالان چې د ښځو حقوقي او جزایی دوسیې مختوړي وایي لکه چې طالبان واک ته رسیدلي عدلي او قضایي ادارې فعالیت شوي او دوی ته اجازه نه ده ورکړی شوې چې د خپلو موکلینو دوسیې په مخ یوسي. په دې راپور کې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې عدالت ته د ښځو د لاسرسي څارنوالۍ ته کتنه شوې ده.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره عدلي او قضایي ادارو کې عدالت ته د ښځو لاسرسی د تیر په پرتله لا ستونزمن سوی دی. دا هغه ادعا ده چې ډیری ښځې له امله شکایتونه
لري.
دا میرمن وایي چې کورنۍ حقوقي قضیه لري چې په محکمه او څارنوالۍ کې نارینه څارنوالانو او وکیل سره یې مطرح کول ورته ستونزمن دي. د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي چې نوم یې واخیستل سي. دغه میرمن ازادي راډیو ته وویل چې د خزینه ترانوالانو او مدافع وکیلانو نشتونې ستونزې څو چنده زیاتې کړې دي. هغه نه غوړي چې د قضیې څرنګوالی په راپور کې ذکر سي.
د خزینه وکیلانو په نشتون کې موږ نشو کولای خپل ستونزې په اسانۍ نارینه و سره شریکې کړو. مخکې چې د خزینه څارنوالان او وکیلان وي، د دې لپاره چې هغوی زموږ همجنس وي، خپل ټول ستونزې مو ورته ویلی شول. د اسلامي امارت په نظام کې زموږ غږونه چوپ کړل شول او له هر ډول حقونو مو بې برخې شول.
عدالت ته د ښځو د نن لاسرسي په اړه داسې مهال شکایتونه کیږي چې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمېر څارنوالان له افغانستانه وتلي، ځینې عدلي او قضایي ادارې تړلي او ځینو مدافع وکیلانو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. هغه څه چې په دې وروستیو کې د ځینو مدافع وکیلانو له لورې په اړه اعتراضونه کیږي. د افغانستان د ښځو د ځورونو او تاوتریخوالي د مخنیوي د څارنوالۍ مخکنی مشر نیګینې خلیلي غوري چې دا مهال خپل هم له افغانستان اروپا ته کډواله سوی، د غستونزو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
داسې اداره او ادرس نشته چې هغوی ته د باور ور وي. لبل لوري د طالبانو له لوري چې مثلا ولي کې کوم کسان ګمارل شوي، هغوی هم متخصص او مسلکي کسان نه دي، ځکه دینی، حقوقي، شریعت او قضا برخه اران ذکري یې نه دي، بلکې دیری یوازې له دینی مدرسو فارغ شوي دي.
د مخکینی حکومت پر مهال په لوی څارنوالۍ کې د ښځو لپاره یو مشخصه څارنوالۍ، د بشري حقوقو کمیسیون د ښځو برخه، ستره محکمه کې د ښځو څنګه، د ښځو چارو وزارت او بیلابیل نور ادارې وي چې کولای سول ښځو سره د هغوی د حقوقي ستونزو په حل او عدالت ته د لاسرسي په برخه کې ورسره مرسته وکړي. خو د طالبانو پر اتک سره اکثره خزینه دولتي کارکونکي په کورونو کې نول سوي، د ښځو چارو وزارت په ګډون د ښځو اړوند ډیری ادارې او بنسټونه وتړل سول. خو د طالبانو د حکومت چارواکو وړاندې ویلي چې د وخت په تیریدو سره به ټولو ادارو کې د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته هم بیرته د کار کولو زمینه برابره کړي. د خوست ولایت د ولایتي شورا یوې پخوانۍ غړې زهرا جلال ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که څه هم د تیر حکومت پر مهال عدلي او قضایي ادارو کې ستونزې وي، خو د ښځو د ستونزو د حل لپاره ډیر مشخصه ادرسونه موجود و.
شن کاله کې دومره حاکمیت نه و موجود چې د ښځو سچې حقوق اسلام له نظره، قانون له نظره، د مدني قانون له نظره ښځو ته پاره ورکړل شوي ټول به لاسته راوړي وو. خو یو نسبي اندازه ښه وو چې هغه د ښځو مرجع هم معلوم و او هلته مدافعین هم موجود وو چې د دې لپاره لاسنیوی کول.
خدا موارد اوس د طالبانو د واکمنۍ پر مهال څنګه حلیږي؟ طالبان یې په اړه څه نه وایي، خو ځینو افغان ښځینه مدافع وکیلانو ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې اوس یې طالبان فعالیت ته نه پرېږدي، دوی د خپلو موکلینو د ستونزو د حل لپاره نوې لارې لټوي.
اوس مهال موږ د خپل ماکرینو سره مخامخ په اړیکه کې نه یو، فقط تلیفوني کې، ځینې تلیفوني یا د مجازي دنیا کې موږ فقط د دې مشکل حلو، یعنی دوی ته مشورې ورکو. ولې لکه مخکې غوندې چې موږ کوی شو دوی ته دفتر ته وغواړو، مخامخ وګورو، د دوی سره خبرې وکړو، مشورې ورکو، اوس هغه کارونه موږ نسو کوی ځکه چې موږ دفترونه بند دي، موږ ته حق د کار نشته دی او موږ اجازه نه لرو چې دوی سره محاکمه ته لاړ شو.
د دې ترڅنګ ځینې نړیوال سازمانونه هم خورا اندېښمن دي چې افغان ښځې عدالت ته لاسرسی نه لري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مشر هی دربار ازادي راډیو سره مرکه کې وویل
So one of the really devastating things that's happened since
هغه څه چې د اګست د 15 څخه د طالبانو لخوا د واک اخیستو راهیسې پیښ شول، دا دي چې دا سیستمونه مکمل ویجاړ شول او له منځه ولاړل. ښځینه قاضیانې په هیڅ صورت خپلې دندې نشي ترسره کولای او ډیری یې له هیواده تښتېدلې دي او نورې یې د تیښتې هڅه کوي خو نه دي توانېدلي. دوی خپل ژوند ته د ګواښ احساس کوي. هغه سیستمونه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یې فعالیت کاوه له منځه وړل شوي دي، په بشپړ ډول له فعالیت څخه لوېدلي دي، ډیری پناه ځایونه تړل شوي دي.
New clients in and the EVA law I think is effectively dead.
هڅه وکړه د دغو اندېښنو او د طالبانو په حکومت کې د عدلي او قضایي ادارو د سیستم او د غشان دا چې اوس مهال د کوم قانون له مخې د ښځو د قضیو په اړه فیصلې کیږي د طالب ویاندویانو نظر هم واخلو. خو له څو ورځو انتظار وروسته هم نه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او نه هم مرستیالانو احمد الله وسیق او بلال کریمي زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب وویل. خو ذبیح الله مجاهد د سترې محکمې د یو شمېر مامورینو د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې ازادي راډیو سره یې کړي او ویلي وه ګوندې طالبانو دوی ته د کار کولو اجازه نه ده ورکړې، وویل چې عدلي او قضایي ادارې د خپلو چارو په سنبالولو بوخت دي چې وروسته د ښځو په ګډون ټول کارکوونکي به خپلو دندو ته ورستانه سي.
د ارزګان ولایت روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر څو برابره زیات شوی دی. دوی وایي د فقر او غربت له امله ماشومان او میندې د خوړو له کمښت سره مخامخ شوي دي. هغه کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي هم وایي چې په کورونو کې د سهار او ماښام ډوډۍ نه لري.
د ماشومانو د جړاوی د دردونو او یا هم د کومچال لوري د وهلو څخه نه دي، بلکې د ماشومان د ډوډۍ او یا هم د خوړو د نشټوالي لامل جاړي چې ګېډه یې وږې ده او اوس یې تازه د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي. د ارزګان په ولایتي روغتون کې بسترونه له هغه ماشومانو ډک دي چې په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیې اخته دي، او ځینې دومره ډنګر سوي دي چې د بدن هډوکې له پوستکي لاندې ښکاري. زربیبی یوه له هغه میندو څخه ده چې څلور ماشومان یې په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیې اخته سوي دي او اوس یې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي دي. دا وایي ماشومان یې د خوړو د نشتوالي له امله اوس پر پښو نسي ګرځېدلی او ډېرې داسې شپې او ورځې راغلي دي چې وږې ویده سوي دي.
چې دا مواده نه خورم هم داسې نه وو، والله که په لارې تلاس والله که یې ګرځېداس والله که یې خبرې کوله چې والله که یې کېدله چې بس به کب ورځ بیې ژړل غاړې بیې ویلې د مو شریه نسته چې ویخونه والله خو دغه مواد مواد وزیل دی دي دغه مواد ورکوه دغه دغه ورکوه چې دغه مواد قوت چې پیدا کړې نه کېچ.
د افغانستان روغتونونه او روغتیایي کارکوونکي په داسې حال کې د ماشومانو د خوارځواکۍ او یا هم سوی تغذیې له زیاتېدونکي مشکل سره مبارزه کوي چې د دغه هیواد د خراب اقتصادي وضعیت له کبله په میلیونونو خلک د خپلې اړتیا وړ خوړو د اخیستو وس نه لري. خو د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې یوازې زربیبی او د ګوتو په شمیر نورو میندو په دې روغتون کې خپلو ماشومانو ته د بستر چانس پیدا کړی دی چې ښایي ماشومان یې د څه وخت لپاره د نړیوالو په مرسته سوو دې درملو او د سوی تغذیې په موادو څه وخت آرام وي او ژوندي پاتې سي. خو ولې سلګونه نورې میندې چې ماشومان یې په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیه اخته دي هر ورځ تر ساعتونو پلې مزل وروسته د روغتون مخې ته په دې هیله راځي چې خپلو ماشومانو ته د سوی تغذیه مواد واخلي او یا هم په روغتون کې د بستر کټ ورته پیدا کړي، خو بیرته ناهیلي د کور پر لور ځي. ماجوبین او پوزیه د سلګونه هغه میندو څخه دي چې په خوارځواکۍ اخته ماشومان د روغتون دروازې مخې ته په خاورو کې پرېستلې دي. دوی انتظار باسي چې د خپلو ماشومانو لپاره د سوی تغذیې مواد ترلاسه کړي او یا یې هم په روغتون کې بستر کړي. خدای دا کوي چې په روغتون کې د هغه چا ماشومانو ته د سوی تغذیه مواد ورکول کیږي او یا هم بستریږي چې وایسته ولري.
نن نه پاګه کړ کنه درې ما د زنګ راځم کوم وړې ده نه مواد را کوي نه مشتره رسېږي و دو پېښې د نن کې یو یو ودانه کې ټول کې وړې کې مش دغه پرېږدي پرون مې ورته کتل کاټنه نه څلور پنځه ویړو په خونه کې چې لیکل پرونه نه و د سکولونه پډه کوې وړ مش دا نن درې ما پر زنګ راځم چې نن مې په دغه رقم دې د غوځې مې شوا سپ چې په کښې په بمان کې ولاړ یادای نشي در پښو دې لاندې کوي چې ولاړ سي در کوي نه وي وفزې راسه وفزې بل سبراله راسه چې بل سبا ولا راس وینست ما وات خلاصې دې زی و زی ولا کدان لا درکو موږ کښنه وږې دې موږ په کور کې د ماشان وړنه لرونه ولا کښې لرو کښنه مې د غارې د غوزي مشاسته د علي رضا ته پر پښو زه خدای که په موټر کې راغلی یا پر موټر ګاټا بل پر پښو راس مخسم پر پښو نهسه ولاړې دی دوی موږ ته شی نه راکوي نه شی رارس
پاروختون کې د سوی تغذیه د برخې مسؤله ډاکټر ستاره بیا دا ادعا ردوي چې ګڼې دوی د سوی تغذیه مواد پر وایستو چاته ورکوي. دا مني چې په دغه ولایت کې ماشومانو ته د سوی تغذیه مواد نه رسیږي، خو وایي لامل یې په دغه ولایت کې په خوارځواکۍ یا په سوی تغذیه د اخته ماشومانو ډېروالی دی.
د دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. صفي الله ستانک ته لنډ خبرونه اوروي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنکړل شوه. په دې اساس به په دغه سازمان کې د پخواني افغان دولت استازولي خپل کار ته دوام ورکوي. ملګرو ملتونو د نړۍ له ډیرو زیانمنونکو سره د مرستې لپاره د 140 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې. افغانستان د زیانمنونکو او اړمنو خلکو د لیست په سر کې دی. په دغه هیواد کې 2022 کال له خلکو سره د مرستې لپاره ملګرو ملتونو د 4.5 میلیارد ډالرو د پیسو غوښتنه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د ناټو متحدین په افغانستان کې د داعش خراسان په شمول له ترهګرو ډلو سره په مبارزې باندې تمرکز لري. نن سهار شاوخوا 10 بجې کابل د یوې بلې چاودنې شاهد و. طالبانو ویلي چاودنه د کابل ښار د لسمې حوزې اړوند سلیم کاروان سیمه کې شوې، چا ته پکې زیان نه دی اوښتی. او د هند په آسام کې یو ریل ګاډي 2 فیلان وهلي او مړه کړي دي. پیښه پرون د موریګاو په سیمه کې شوې ده چې د یو ریل سره 2 فیلان لګېدلي او ځای پر ځای شوي دي.
د شاهین اسمایي فوټبال لوبډلې مشر روزونکی الیاس منوچیر د فوټبال روزونکي له دندې سره خدای پمني وکړه. د هیواد د فوټبال دغه مشر روزونکی چې د افغانستان فوټبال د غوره لیګ په سیالیو کې د شاهین اسمایي لوبډلې ته روزنه ورکوله، له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل:
دلیل په خاطر کې ما انصراف
زما د خدای پمانی دلیل ستړیا ده. ما د اسلامي امارت په حکومت کې 2 اتلولۍ درلودې، یو د سولې جام چې 4 لوبډلې پکې شامل وي، او بل هم د اسمایي ځوانان چې له بیلابیل ولایتونو څخه 6 ټیمونه پکې شامل وي. زه غواړم چې ځوانانو ته هم فرصت په لاس ورشي، خپل ملي لوبډلې ته خدمت وکړم.
ښاغلی منوچیر د امنجام او د فراه ولایت د کلبونو ترمنځ د فوټبال په سیالیو کې لوبډلې ته د روزنې ترڅنګ د هیواد د فوټبال په بیلابیلو کلبونو کې لوبډلو ته روزنه او مشورې ورکړي. ټاکل شوی وه الیاس منوچیر د آسیا په ایفا لوبو کې 30 کلنو ځوانانو د امید فوټبال لوبډلې مشري وکړي او 2 اونۍ لوبغاړو ته روزنه ورکړه. ښاغلی منوچیر له شاهین اسمایي سره د مشر روزونکي په توګه دندې پر مهال دغې لوبډلې ته ګڼې بریاوې په برخه کړې. په فاریاب ولایت کې د اوزلو بي سیالۍ نن پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ چې د 4 شنبې په ورځ د میمنی ښار، قیصار، غورماچ او چرګزی ولسوالیو د چاپندازانو ترمنځ پیل شوې وي، 2 ورځې دوام وکړ. د بدني روزنې ریاست د نشراتو رئیس داد محمد ناوک ازادي راډیو ته ویل یادې سیالۍ د فاریاب ولایت د ورزشکارانو ترمنځ د یووالي په موخه پیل او ترسره شوې. د ښځو د تینس ټولنې په چین کې خپل ټول تورنمنټونه وځنډول. په هغه اعلامیه کې چې د ښځو د تینس ټولنې لخوا خپره شوې راغلي، دغه ټولنه د چین د تینس توري پینګشوای لخوا د دغه هیواد د کمونیست ګوند پر یوه مخکښ غړي د جنسي ځورونې د تورونو په وړاندې د بیجنګ د چوپ پاتې کېدو له امله په چین او هانګکانګ کې خپل ټول تورنمنټونه ځنډوي. د چین د تینس توري اغلی پینګشوای د نومبر میاشتې په 2 نیټه په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي وو چې 3 کاله وړاندې د کمونیست ګوند یو مخکښ غړي او د چین د صدراعظم مرستیال له هغې د جنسي اړیکو غوښتنه وکړه، خو د هغې دغه لیکنه ډیر ژر له ټولنیزو رسنیو لري او اغلی شوای د 2 اونۍ لپاره تری تم شوه. د ښځو د تینس ټولنې مشر سټیفن سیمون ویلي هغه نشي کولی په داسې یو حال کې خپل لوبغاړي د تینس تورنمنټونو لپاره چین ته ولیږي. له همدې امله یې ټول تورنمنټونه وځنډول.
مخکخی خزی.
ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شذ خبريږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخړي په دې خبرونه کې له داسې شذ سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاس تراوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتني کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن په دې خبرونه کې له هغوی سره خبرې کوي چې تجارتونه پر مخ وړي، متشابسین دي. زموږ د دې خبرونې لمړی میلمنه اغلې مرزیه حفیظی د لورا برایت رئیس او متشابسه، او د دوی ترڅنګ به په دې خبرونه کې لمر سرم وحیده محمدی چې د خوراکي موادو په برخه کې متشابسه ده، او همدارس اغلې جمیله شیرزاد چې د لاسي صنایعو په برخه کې تجارت کوي په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړي. اغلې مرزیه حفیظی لمر سره د ټلیفون پر لیکه ده. مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي مرزیه جانی.
دلو یو بخون که خدای پنامه دیر زیاد مننه. سلام تاسو تا طول آوریدون کو تا او نور و درنو بلمنو تا همچنان.
در لورا برایت موسیسه چه تاسیه لرای در چه دول یو موسیسه دا او چه دول فعالیت کوی او نوم یه چنگ لورا برایت دی؟ آیا دا در کم خارجانو لخواد چه تمویلی ری که چنگه؟
د حمله تاسو نه ډیر زیات مننه چې د خبرو لپاره مو فرصت راکړ. دا خصوصي شرکت ده، تجارتي شرکت ده، د ښځو لخوا جوړ شوی. د ښځو لپاره تر دې چې یو شمېر نارینه هم له موږ سره همکاران وو، ولی زموږ مشخص هدف دغه و چې میرمنو ته باید کاري زمینې برابرې سي. دا د هیڅ یوې بهرنۍ رسنې، د هیڅ یو بهرني شرکت یا کوم اداره لخوا سپانسر شوی هم نه ده. په مغلومه که مثلا ما درې ترونو مخ کې دا کارونه شروع کړل، نوم می باید ورته انتخاب کړی وای، یو متفاوت او جالب نوم باید ورته وای. نو ډیره هڅه مې وکړه، ځینې نومونه مې ورته انتخاب کړي وو. زه ډیره زیاته طرفدار دي هم چې یو کلی پښتو نوم ورته انتخاب کوم، خو متاسفانه هغه نومونه چې ما انتخاب کړي وو ټول ایسا ادارت کې ثبت وو. نو لورا د یو سیم نوم ده چې د هلمند ولایت له څنګه تیر شوی، سره له دې چې په افغانستان پورې مربوط نه ده، ولې هلمند سره دا سیم شتون لري. نو هماغه و چې دا نوم مې ورته انتخاب کړه، او خپله بلایت سره له دې چې هغه بیا خارجي نوم ده، روښنایي ماناور کوي، هغه هم یو ښه مفهوم یې کولی شوی چې د دې نوم تر څنګ ولري، چې بالاخره د جواز لپاره موږ دغه نوم ورته انتخاب کړه. شروع د کارم یوازې ښځینه لباسونه وو، ولې د وخت په تېرېدو سره موږ غوښتل چې د مردانه جامو برخه کې هم فعالیتونه شروع کړو، ځکه زموږ کار ډیزاین کول او جوړول وو. نو مردانه برخه مو هم ورسره شروع کړله، چې یعنی موږ سره دې چې میرمنو رو موږ سره کار کوو، نارینه و هم کار کوو. خو د وخت تېرېدو سره دا چې په یو حالت کې مې نه غوښتل واوسو، ما خپل تجارت ته رشد ورکړم، له نورو فرصتونو نه هم استفاده وکړم. بالاخره د بیکونو د بکتونو د جوړولو په برخه کې موږ خپل کار شروع کړ، او په دغه وروستیو شپږو میاشتو کې موږ د افغانستان د قیمتي ډبرو په برخه کې هم فعالیتونه شروع کړل، چې یو نوآوري باید په دې برخه کې شوی وای. او زما ټول هدف دغه و چې یو خو د افغانستان تولیداتونه استفاده مکنه تو که و چه هم دا قیمتی دبری دی و چرم ده مثلا و دی توارت نور خیان دیگه تر چند یوش میرمن و تاقه کسان چه واقعا لیاقت لری، استعداد لری، اوگوی تا باید کاری زمینی براوری شه و چه مکنه دا قیمتی دبرونه لست نواواری دا و که چه مکنه دسکولونو که لگنه استفاده کوله کارول که دل و دیگه تر چند که جامو که مهم استفاده کوله. نو زمون کارم مشخصا تام دو موارد رو تاخیر.
اوس هم زمر دو همه میلمنه جمیله جان شیرزاد لمر سره د تلیفون لاري وصل سوی ده. مننه جمیله جان چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
سلام خوري خاص ته، خدای دې وکړي چې صحت من او جوړ او صحیح روغتیا در